درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د غرمې د ماسپخین دوی به جدید ازادي رادیو د خبرونه تموز اسمت ساروان هرکلی کوم. په دې خبرونه کې تر شناسمان لاندې پروګرام تکرارو، خو لومړی به رابولم د دې سات خبرونو ته. د طالبانو د ټولګټو وزارت وای د سالنګ لوی لار نن سهار یک شنبه بیرته پرانستل شو. دغه وزارت ویندوی محمد اشرف حق شناس پر خپل اکسپانه لیکلی چې د توپان له درېدو سره د لوی لار پرانستل شوه. د سپرلوی موټر پر تګ را تک کولای شي، خو باري موټر یوازې له شمال څخه جنوب ته پرتللی شي. دا لار د درنې واورې له ورېدو وروسته تیر ماښام بند شوې وه. د طالبانو حکومت د صرافیانو او د پیسو د تبادله کوونکو د کار په اړه یو نوی فرمان صادر کړ. له دې حکم سره سم چې پرون صادر شو، باید ټولې صرافۍ جواز ترلاسه کړي او هغه کسان چې په لارو کې پیسې تبادله کوي د کار د اجازې لپاره باید کارت ولري. د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد ویلي چې د دې پریکړې هدف دا دی چې په هیواد کې د صرافۍ او د پیسو د تبادلې د برخې په کار کې شوالی راشي. د دا هم ویلي چې د دې فرمان تطبیق دوی د دې جوګه کړی چې په هیواد کې پر صرافیو ښه کنټرول ولري او د هغو اقداماتو مخه ونیسي چې له کبله د هیواد اقتصاد ته تاوان اوړي. د آزادو سیالیو افغان لوبغاړی باز محمد مبارز نن له خپل فرانسوي سیال سره سیالي کوي. دا سیالي چې په تایلند کې کیږي د کابل په وخت مازیګر 4:30 بجې په تایلند کې پیلېږي. باز محمد مبارز له درې کلن ځنډ وروسته له جوهان وان دی هل سره لوبه کوي. دغه فرانسوي لوبغاړی په 2021 کال کې د آزادو مبارزو سیالي پیل کړې چې په شپږو کې 4 ګټلې دي. د هند غوره لیګ یا آی پی ایل په سیالیو کې نن یکشنبه د ګجرات ټایټانز او د حیدرآباد سن رایزر لوبډلې مخامخېږي. په دواړو لوبډلو کې افغان لوبغاړي لوبیږي. په ګجرات کې راشد خان او عظمت الله عمرزی لوبیږي او د حیدرآباد په سن رایزر کې بیا فضل حق فاروقی شته. که څه هم فاروقي د سن رایزر په تیرو دوو مسابقو کې نه دی لوبول شوی، خو راشد خان او عمرزی د ټایټانز په دواړو سیالیو کې برخه لرلې ده. دواړو ټیمونو یوه یوه لوبه بایللې او یوه یوه ګټلې او د دواړو امتیازونه دوه دي. پرون د لکنهو سوپر جاینټس لوبډلې چې نوین الحق په کلوبیږي پنجاب کینګز ته په یوش منډو ماته ورکړه. په سوریه کې د بشري حقوقو څارونکو ډلوي د دغه هیواد د شمال په اعزاز ښار کې نن یک شنبه د 14 لکبل لشته لږه اته تنه وژل شوی او 22 ټپیان شوی دي. د ډلې چې په بریتانیا کې میشته د ویلي چې د موټر بم چاودنه د حلب ولایت په مشهور بازار کې شوی ده. د فرانسې خبری آژانس ته راپور لمخې د شهر د ترکیې د پلوی ځواکونو په لاس کې ده. د ترکیې په یو اتیا ولایتونو کې نن سهار یک شنبه د ښاروالۍ انتخابات پیل شول. د رای ورکولو مرکزونه به د مازیګر تر 4 یا 5 بجو پرانستي وي. تمکیږي چې د انتخاباتو لومړنۍ پایلې نن شپې تر 10 بجو اعلان شي. د ترکیې د انتخاباتو د عالي شورا په وینا په دې انتخاباتو کې د رای ورکولو په شرایطو کابو 1.5 میلیونه برابر دي. ټاکل شوی دی چې د اسرائیل او حماس ترمنځ د اوربند په تړاو خبرې نن یکشنبه بیا د مصر په پلازمینه قاهره کې پیل شي. فرانس پرس خبری آژانس د مصري رسنیو پر اساس دا خبر خپور کړی او ویلي دی چې خبرې وروسته له هغه بیا پیلېږي چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو 4 ورځې مخکې خبرو ته شنه اشاره ورکړې وه. او په مسکو کې د تیرې اونۍ له خونړۍ حملې وروسته روسیې د سلګونه بهرنیو اتباعو د اخراج لړۍ پیل کړې ده. روسي چارواکو دغه بهرنیان د کډوالۍ د قوانینو په سرغړونه تورنوي. یوازې د سن پیټرسبورګ محکمو همدا اونۍ د 438 بهرنیانو د استلو پریکړه وکړه.
ترشنه آسمان لاندی
سلامونه. ترشنه آسمان لاندی خبرونه تموزه احمد تکل هرکلی کوم. د پاکستان د سوداګرۍ وزارت د مرسیال خورم آغا په مشرۍ پلاوی تیرونه د 2 ورځو لپاره په کابل کې د طالبانو د حکومت له چارواکو سره د ترانزیت او سوداګرۍ په برخو کې د دواړو هیوادونو پر ستونزو خبرې وکړې. دواړو هیوادونو د دې پلاوی له سفر وروسته وویل چې په دې خبرو کې د ستونزو د حل په برخه کې ښه پرمختګ وشو. دواړو لورو په مطبوعاتي بیانونو کې د یو کال په مخه په آزمایشي ډول دواړو هیوادونو ته د لاریو پر آزادانه تګ راتګ موافقه وکړه چې در رواني مې میاشتې لومړی نیټه دا پروسه پیلېږي. د هوایی دهلیز لاره د سوداګریزو توکو خبره هم دوړو خواو ومنله. همدارس پاکستانی لوري موافقه وکړه چې تر راتلونکو شپږ میاشتو پورې به په کراچۍ بندر کې له نړیوالو کانتینرونو څخه سیمه ایزو کانتینرونو ته د افغان سوداګرو د مالونو لیک ته امکان برابر کړي، او د افغان سوداګرو له لسګونه قلمه توکو څخه چې پاکستان بندیز پرې لګولی لس قلمه کرنیز او صنعتي توکي هم معاف کیږي. پاکستانی او افغان چارواکو د همو منل چې سوداګري او سیاست به سره بیلوي، او ټینګار یې وکړ چې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریز او ترانزیتي اړیکې به له خنډونو پرته دوام کوي. ځینې نورې موافقې هم وشوې، خو آیا کابل ته د پاکستانی پلاوی د سفر پر مهال هغه موافقې چې شوي د افغانستان یوازنۍ ستونزې دي؟ د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډو خونو یو مشر خانجان الکوزی د جمعې په ورځ ازادۍ راډیو ته ویل چې په کراچۍ بندر کې د افغان سوداګرو 2-300 کانتینرونه لا هم ایسار پاتې دي. د ښاغلي الکوزی په وینا په دې برخه کې کومه موافقه ونه شوه، خو پاکستانی پلاوی ژمنه وکړه چې د مسؤولو ادارو له چارواکو سره به په دې اړه خبرې وکړي. په دې خبرونه کې په دې خبرې کوو چې کابل ته د پاکستانی پلاوی د سفر پر مهال په خبرو کې کومې ستونزې حل شوې او کومې نشوي. د خبرونې میلمانه دي د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې د خونو مرستیال محمد یونس مومند، د اقتصادي چارو شنونکي د امریکا په کالیفورنیا ایالت کې د پوهنتون استاد عالم خان احمدزی، او د افغانستان د متحرک اقتصاد د کلتوري اتحاد مشر صدیق منصور انصاری. میلمنو ته راغلاست وایم. باس له ښاغلي مومند سره پیلو. مومند صاحب، د پاکستانی پلاوی د سفر له جزئیاتو تاسو زیات خبر یاست، آیا تاسو او همکارانو مو له پاکستانی پلاوی نه هغه څه واورېدل چې غوښتل مو وایورئ؟ خاله مومند صاحب، سره زمونږ اړیکه قطع شوې ده. د خبرونې نور میلمانه له هم راسره دي. استاد علم خان احمدزی، د پلاوی څو ورځې وروسته له هغه افغانستان ته سفر وکړ چې د پاکستان الوتکو په خوست او پکتیکا ولایتونو کې پر ځینو اهدافو بمباری وکړه، فکر کوي چې دا حمله او د پاکستانی پلاوی راتک کابل ته دا ارتباط سره لري؟
رحیم، مننه تاسو څخه او تاسو تخنیکی همکارانو څخه، خپل سلامونه او احترام تاسو محترم اوریدونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم. زه فکر کوم چې پاکستان کې همیشه دا مشکل وي چې یو هغه ملکی اداره وي او یو نظامی وي. نظامیان چې خو تاسو معلوم یې هغه همیشه نظامی فکر کوي، تجارتي فکر ډیر کم کوي، او ملکی اداره چې هغه بیا تجارتي فکر کوي. نو کله چې حمله وشو چې موږ غندو په افغانستان باندې، هغه نو وروسته بیا جواب ورکړی شو، بیا دوی پوه شو چې د خشونت او د تاوتریخوالي لارې دا مسایل نشي حل کېدی. نو ځکه خپل یو لړ پوړی استازی راولېږ او په دې مسایلو باندې سره کېناستل. په دوه ورځو کې په پنځه مواردو باندې د دوی موافقه راغله چې یو ډېر ښه پیشرفت او ډېر ښه پرمختګ ګڼم.
بله، خو مالکه څنګه چې په خپل سری زکه هم یادونه وکړه، احمد زای صاحب، د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونو مرستیال او د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډو خونو یو مشر خانجان الکوزی مونږ ته ویل چې په ځینو برخو کې لږې ډلې د افغان سوداګرو د کانتینرونو چې تقریبا شمیر 2-300 تر رسیدي دغه د انتقال په برخه کې هیڅ اقدام نه دی شوی. همدارس ښاغلی الکوزی دا هم ویل چې په نه خبره پاکستانی چارواکي دروازې بندوي، یعنی هغه دروازې چې د دوړو هیوادونو ترمنځ له غو لارو ترانزیت کیږي دا بندوي. په دې برخه کې دوی غوښتنه کړې ول پاکستانی پلاوی نه چې یو ځل بیا د پاکستان پر پالیسي وباندې بیا کتنه وکړي. په دې برخه کې هیڅ موافقه ونه شوه، دا تاسو څنګه ارزوي؟
زه فکر کوم هغه مشکل ده چې د ملکی او نظامی، د پاکستان ملکی او نظامی ادارو ترمنځ تفاهم او هماهنګي نشته، او همدې وجه نه دوی نشي کولای چې په خپل خسر باندې د دې تعهدات افغانستان ته وسپاري. نو دوی به برته ځي او هلته به خپل حکومت سره مشورې کوي چې بیا خصوصا فوجانو سره چې څنګه د مشکل حل پیدا شي. خو دا ضروری ده چې پاکستان حکومت باید نړیوال قوانینو ته احترام وکړي او خاص کر تجارتي او د ترانزیت کوم قوانین چې دی هغه ډیر مهم دي چې هغه لپاره باید دوی احترام وکړي او هغه عملي او پلی کړي. که چیرې دوی دا پلی نه کړي نو بیا خو افغانستان هم کولی شي هغه ته مغل لاره شته چې بیا د ترانزیت لاره بندولی شي. سمیانه ته د پاکستان ډیر توکي د افغانستان لارې ځي، نو دغه مهمه خبره ده چې دوی استازي به بیرته ځي او هلته به پاکستاني حکومت سره همداراز د فوج سره به غږیږي په دې خبرو چې د افغانستان تجارت او د افغانستان لارې ترانزیت د دواړو په ګټه ده. او خامخا ځکه چې انسانان دي او ټول انسانان اړتیاوې یو شی دي، نو د دې نه علاوه چې دا اقتصاد سیاسي پالیسي چې وایي یا بل خبره نظامی تک ستراتیژي چې ده، خو انسانان دي، خام انسانان دي، غرونه خوندي ټول سره نو بل تزورات لري او په تجارت کې ضرورت لري. او دا یو ښه اقدام ده چې وشو، تر سره شو، او هیله ده چې پاکستان چارواکي هم دا واوري او مشران یې فوجي مشران هم دا واوري چې تجارت د دواړو ملکونو او د خلکو په ګټه ده، او بیا خصوصا منځنۍ اسیا ته د دوی لاسرسی د افغانستان لري، دوی لپاره د سرو زرو حیثیت لري، نو دوی په دې شیانو باید صحیح غور وکړي.
مننه. زمونږ اړیکه له مومن صاحب سره وصل شوې ده، خو زه غواړم چې له احمدزی صاحب نه په دې برخه کې یو پوښتنه وکم، بیا به وروسته له مومن صاحب ته ورشو. احمدزی صاحب، پاکستان له اقتصادي پلوه څومره افغانستان ته اړ دی؟ یعنی دا تاسو د منځنۍ آسیا د لارو یادونه وکړه، دغه اندازه یا دا کچه دومره ده لکه افغانستان چې پاکستان ته اړ دی؟
او دا کچه زیاته ده، ځکه چې منځنۍ آسیا ته د تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان او تر قزاقستان پورې د پاکستان صادرات سي، نو دوی ورته زیات اړتیا او ډېر ضرورت لري. او پاکستان په دې مکلف ده چې په داسې مسایلو کې د افغانستان خبره واوري، افغانستان سره تفاهم له لارې دا مشکلات خپل حل کړي، او بیا هماغه اصول دي چې هماغه بینالمللي اصول دي چې هغه ته دوی باید صحیح غاړه کیږي، او دا دوی په ګټه ده. بل دا ده چې پاکستان توکي داسې نه دي چې هغه مثلا اروپا یا د امریکا مارکیټو ته لاړ شي، د هغو لپاره بهترینه منډۍ هم د افغانستان او منځنۍ آسیا ده چې هلته دوی زیات توکي تلی شي. بلې خواته دوی توکي نشي تلی ځکه چې هلته دوی سخت رقیبان لري لکه هندوستان، لکه چین، نو دوی هلته رقابت نشي کولی. نو دا منځنۍ آسیا او افغانستان دوی لپاره ټول نه مهم منډۍ او مارکیټونه دي چې دوی باید او دوی په دې باندې پوهېږي او دې باندې درک کوي چې دوی نه بغیر دوی د توکو اخیستونکي څوک نشته، نو ځکه کېدای شي انعطاف وښیي په آینده کې.
ډیره زیاته مننه ښاغلی مومن، تاسو ته ښه راغلاست وایم. مخکې زموږ اړیکه له تاسو سره ونه شوه، د احمدزی صاحب خبرې تاسو مخکې واورېدل. تاسو نه ما مخکې یو پوښتنه کړې وه، اول به هغه مخکینۍ پوښتنه راواخلم، بیا به د دې خبرو ته هم ورشو. تاسو له پاکستاني پلاوي سره د افغان سوداګرو او د طالبانو د حکومت د چارواکو د خبرو اترو له جریان نه ډیر ښه خبر یاست. تاسو په نظر، یعنی تاسو هغه څه چې غوښتل مو، یعنی افغان سوداګرو د طالبانو حکومت هغه څه چې غوښتل مو د پاکستاني پلاوي د غړو له خولې واوري هغه مو واوریدل؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تاسو ته او جناب محترم همدرد صاحب ته او ټولو تاسو د رادیو ټولو اوریدونکو ته او تاسو کارکونکو ته خصوصا سلامونه وړاندې کوم چې همیشه د افغانستان د اقتصادي سکتور باندې مهمه برنامه جوړوي. د زړه له کومې مننه کوم تاسو ته ټولو څخه. دیک شک نسته چې افغانستان تقریبا 24 کال جنگ تیر کړی دی، او د 24 کال په اوږدو کې تقریبا موږ د هغه درمخه یو ډیر شر ترانزیتي تړون درلودي چې د پټا پنامه افغانستان یو شر تړون درلودي چې هغه تړون کې ټول شان ذکر شوی و. دا بل تړون د پټا تړون چې امضا شو تقریبا په 2008 کال کې دی، په دې تړون کې ډیر ستونزې وې چې د هغو ستونزو نور ستونزې وځي جوړې. لهذا په دغه مجلس کې چې وو موږ دغه مجلسونه تقریبا ډیر کړی دي هم په پاکستان کې هم په افغانستان کې. خو بعض وخت تقریبا یو څه فیصدی په هغه مجلس باندې د مجلس پر مواردو باندې عمل وسی. د دې پلس ارزو لرم چې پر دې مجلس باندې چنده د پاکستان د نوي حکومت اولین استازي و چې دلته رالی دی کچیر پر دې باندې دی ونه ریږي دا به د افغانستان حکومت هم ډیر په جدیت سره کار وکړي او دا به د دوی د دغه اقتصادي سکتور ته پر یو بې اعتمادي رامنځته کړي. په دې خاطر هغه موارد چې دوی ټول ذکر کړي دي په بیانیه چې د مشرتابه محترم د ویان د دفتر دخوا څخه نشر شوې ده دا ډیر ښه شان دي. ولې ارزوم دغه ده چې تقریبا د یو د بلمنی کنټینر څخه انتقال و محلي کنټینر ته چې تقریبا دوه کاله د مخه هم یا یو کال د مخه هم په دې کې زموږ سره فیصله شوی او دې د اعلان وکړي چې دا به موږ کولې در ډول سره پرې دانه ده سوي. تقریبا د ګارنټي موضوع ده د بیمه موضوع ده او نور د صادراتو د زغال سنگ موضوع ده. زغال سنگ هم ان شاء الله زموږ صادرات همیشه هر ورځ پاکستان ته روان دي په هغه کې کوم مشکل نشته. ولی زه فکر کوم چې د کچيري هغه اول موافقه چې دا زه چې موږ څنګه کولای شو چې زموږ سیاست او تجارت سره جلا کو که هر وخت لکه جناب الکوزي سب تاسو ته ذکر کړی دی چې باید هر وخت چې یو په یو ټاکو سو یا د چا پر سر د څو په سرحد کې بیا سرحد تړلی وي او مشکلات پیشیږي. بل ما هدا چې وښه تقریبا زموږ د اټو کلمو جنس مو چې د ترجیحات ترپی ورکی دا هم تقریبا د یو نیم کال یا د دوه کال را پدې خاص خجریان لري چې دا اوس پرې د پښتا کې نه دی ورسېل. سوري ارزو می دغه چې پاکستان حکومت لکه د مخه چې تقریبا په خوا د دې تقریبا دوه کال در مخه د دې ترانزیت چې افغانستان د لارې څخه تقریبا در اټو سو نو سو موټر پر رسیدي اوس تقریبا دا در څوار لزر پر تقریبا رسیدلې دي چې دا تقریبا ډیر دی. ولې موږ غواړو یو خبر چې موږ همیشه خپل حکومت ته پیشنهاد کړی دی امارات اسلامي افغانستان ته موږ پیشنهاد کړی دی موږ نه غواړو چې د منطقې نور سوداګری ته باید خند کښو. موږ باید محمد وکیل سو د منطقې ټول سوداګری ته افغانستان تقریبا اوس هم د ټول دنیا سره ډیر شي اړیکې لري. دې کې شک نشته چې کراچي بندر د افغانستان د لپاره نزدېترین بندر ارزانترین بندر دی ولې اوس ګرانترین بندر دی او لریترین بندر دی. هغه په دې خاطر چې تاسو ګوري په خوا د کراچي د لار څخه د کرم پلاس ورځ کې مال رسیدي د دې پر تکر په څلور مې شي په تنظیم شي کې نه راورسېدي. ګرانترین هغه دې سو تقریبا چې دومره ډیمرچ او ډیټنشن باندې رالی چې د افغانستان سوداګر نور دې ته د دې د مشکل سره مخامخ کړل چې نور ډالر یوز نه کی او بخښه استعمال لکی. نو لهذا زه فکر کوم چې دا بندر مشته د زموږ د همسایه محترم هیواد د پاکستان د محترم مشرانو له خوا څخه هغه سیاست یا هغه اساروي چې دی کارش کړي مشته په ګرانترین بندر او د ریټرن بندر.
مومند صاحب مخکې احمد صاحب یادونه وکړه ویل چې په پاکستان کې اصلي پالیسي کې اقتصادي پالیسي دي که سیاسي پالیسي دي هغه د پاکستان پاوز جوړوي او تطبیقوي او دوی ویل چې کله چې پاکستاني پلاوي حالت لاړ شي او دغه غوښتنې دغه خندونه چې تاسو یې د اوس یادونه وکړه ل خپل چارواکو سره مطرح کی نو کېدای شي چې هغه یو حلار ورته پیدا کی. ستاسو په نظر د دې موضوع اهمیت ته په پام سره او د دوړو هیوادونو ګټو ته په پام سره څومره امکان لري چې پاوز به د دغه غوښتنې چې د پلاوی د افغانستان لزان سره وړي دي دا به ومني؟
پیکر کوم اوس خو موږ په دې ماهیدې دغه تو ګورو بعض شاندې په یو هفته کې یا په لاس ورځ کې په دغه اعلامیه کې سوي دي وعده کړې ده د پاکستان لوري چې موږ به دا کوو. دا به موږ ته وخت را معلومه سي تقریبا چې یا په یو میاس کې یا په لاس ورځ کې به موږ ته را معلومه سي. ولی زما اغلب ګمان پر دې باندې دی چې کچيري مثلا د کرسټافینګ موضوع ده یا نور موضوع ده کرچې په بندر کې کچيري دا اوسې دا شم موضوع ده. ولې زه نه وایم چې هغه د سیاست موضوع تر داخل سم چې په چاړه لري په چاړه نه لري زموږ موضوع ده. هغه وېزما سیب مقصد دی کې د توت سره کې کې د بیت سره کې کې د سیب سره وړي زموږ دا مقصد دی چې لار باید لاسي منطقوي تجارت منطقوي اتصال باید رامنځته شي په منطقوي اتصال کې افغانستان پاکستان مهم رول لري چې موږ کولای شو چې جنوبي اسیا او مرکزی اسیا سره ومشلیر یا کنیکټینګ پیدا کړو. په دې لحاظ زما ارزو دغه ده چې د دوه منطقو د دوه هیوادو په مابین کې بهترین تجارت پر بینلی اصول ولار تجارت پر خپلمنځي معاهدات باندې ولار تجارت رامنځته سیده بشوي. ګوري دغه وسیلار مندس په څلور میاشتې د مخه چې په کراچي کې زموږ مالونه ودرېدل دا هم د بینلی اصول خلاف و، هم زموږ د داخلي قرارداد خلاف و. هغه یو ویشتمه ده که دوه ویشتمه ده د افشا د قانون د څه وخت چې ته لار بندې ته باید څو میاشتې د مخه افغانستان ته خبر ورکړي چې زه لار بندوم، زما مالونه په لار کې په بل ځای کې، یعنی په میلیونیو ډالر افغان سوداګرو ته تاوان رورسېدي. یو کنټینر غوړي تقریبا چې په 15,000 یا په 20,000 قیمت پر هغه باندې $6,000 ډیمرچ رالی او ډیډینشن باندې رالی، چې دا د دې کنټینر د مالیزیا څخه بیا د افغانستان پورې چې ته راوړې د کندهار په مافیر کې د پېښور د جلال آباد په مارکیټ کې چې ته رسې د دې $1,200 یا $350 په یو کنټینر کې پیدا ده. نو لهذا خلک یې د توانیان کړله او خلک یو رقم پر معنی به اعتماد سوی دي. ارزو می دغه چې برته باید اعتماد فضا رامنځته سي، څو وکولې سو دغه بندر چې موږ ته نږدې بندر دی او د ټولو بینلی اصولو مطابق موږ دا بندر استعمالو. ولې دې کې شک نشته چې اوس ټولو بندرونه زموږ پر مخ خلاص دي، که هغه د حیرتانو بندر دی، که د شیرخان بندر دی، که د اقینې بندر دی، تورغونډۍ بندر دی، اسلام کلا دی، نیمروز دی، ټولو بنادر د افغانستان پر مخ باندې.
ډیره زیاته مننه. په بحث کې لکه څنګه چې ما مخکې یادونه وکړه، ښاغلی انصاری هم راسره دی. انصاری صاحب، ما مخکې له احمدي صاحب نه د پاکستان د هوایی حملو او د هغه ارتباط د پاکستانی پلاوی د سفر په دې اړه مې پوښتنه ترې وکړه. ستاسو په نظر آیا دا سفر کابل ته د پاکستانی پلاوی د سفر هدف دا و چې بیرته د کابل سره د اړیکو د عادي کولو یو هڅه و، که څه هم البته د پلاوی د طالبانو د حکومت په بلنه افغانستان ته راغلی و، مګر دا د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د عادي کولو لپاره یو هڅه تاسو ګڼئ؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو درنو میلمنو، همکارانو او ټولو معزز اوریدونکو ته السلام علیکم رحمت الله. بله، موږ او تاسو په دې وروستیو کې شاهد وو چې د پاکستان د پوځ او استخباراتو لخوا په افغانستان مستقیم بریدونه وشوه. دغې موضوع ستونزې راولاړې کړې، دغسې د ټي ټي پي او نور مسایل چې په سیمه کې یادېږي، د داعش مسایل او نور امنیتي او سیاسي موضوعات د دې سبب شوي وو چې د افغانستان او پاکستان د حکومتونو ترمنځ ناندری راولاړې کړي او زړه بداوی رامنځته شي، چې دغې مسلې نه یوازې په سیاستونو او امنیتي استخباراتي مسایلو ژور تاثیرات درلودل، بلکې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په سوداګرۍ او د خلکو پر اساسدار شه یې هم پراخ تاثیرات درلودل. موږ ولیدل چې په دې جریان کې څو وار هغه لارې چې په هغې سوداګري کې ده د خلکو تګ راتګ کېدو هغه بندې شوې، او تر څنګ یې په چمن کې چې د هغوی خپلې ستونزې وې د ویزې او پاسپورټ مسله باندې ناندرې راولاړې شوې وې، د میاشتو میاشتو راهیسې هغه لاره بنده وه. موږ فکر کوو چې دغه پلاوی به په همدې فکر راغلی وي تر څو هم هغه امنیتی او سیاسي ستونزې چې موجود دي یا کوم شکونه او ناندري پرې موجود دي په هغې بحثونه وکړي، او تر څنګ یې په نورو اقتصادي او ټولنیزو مسایلو هم تمرکز وکړی شي، چې دا به د دواړو هیوادونو د ملتونو ترمنځ خیر اسدر شه، سوداګرۍ او اقتصادي ودې او پرمختیا په برخه کې کارنده او رغنده رول ولوبولی شي.
نو دا ستاسو تمه وه، مګر فکر کوئ چې هغه څه وشول چې تاسو غوښتل او ستاسو تمه وه؟
سیاستونه فرق کوي. موږ او تاسو وینو چې د پاکستان سیاست همیش په نوسانی حالت کې وي. د پاکستان ملکی حکومتونه هیڅ کله هم خود مختاره نه وي، بلکې د استابلیشمنت یا د پوځ او استخباراتو تر ژورو اغیزو لاندې وي. مګر تاسو ولیدل چې تیر موقت حکومت د ښاغلي کاکړ په مشرۍ د پوځ په اشارو او د استخبارات په اشارو د افغانانو په وړاندې ډیر ناروا عمل ترسره کړ، او اوسنی حکومت هم چې راغلی د دوی د اتاک سره سم پر افغانستان هوایی بریدونه وشوه چې دا یو ستر جنایت و. دوی باید له ننواتو سره افغانستان ته راغلي وای، او د پاوز او استخباراتو نه د ځان د خلاصون په لاره کې باید پاکستانی سیاسي مقامات او اداري هڅې وکړي، او هغه څه چې د افغانستان د حکومت سره پرې خبرې کوي دوی باید قوي موقف وغږیږي. نو موږ نه پوهیږو چې د پردې تر شا به په کومو مسایلو بحثونه شوي وي، خو دا ویلی شو چې د پاکستان اوسنی حکومت هم چې د انتخاباتي درغلیو او پراخو فسادونو په اساس ویل کېږي چې راغلی او د پوځ په مرسته راغلی، دا به هم د تیرو حکومتونو په څیر ونه کړی شي چې په خود مختار ډول د افغانستان او سیمې سره تعاملات ولري. موږ فکر نه کوو چې دغه ستونزې به دوی حل کړی شي. که بیا هم کوم مسله پیښیږي او پوز به د هغې په لړ کې تصمیمونه نیسي، د دوی ټولې هغه هوکړې او قراردادونه لکه د اپتا او نور تړونونه چې دوی د پښو لاندې کړي، د بشر حقوق کنوانسیونونه، نړیوال کنوانسیونونه او تل یې د افغانستان د خلکو په وړاندې له مختلفو جنایاتو کار اخیسته، که هغه استخباراتي مسایل وو، که هغه جنګي دی د تپل شوو جګړو او نورو پردیو ځواکونو ته د افغانستان پر لور د لارې ورکولو او ترانزیت په برخه کې دوی څومره مرستې کړي او د افغانستان په وړاندې ګامونه پورته کړي، موږ فکر نه کوو چې د پاکستان پوځ او استبلیشمنت به د هغو کارونو نه لاس واخلي. خو هیله مو دا ده چې نور باید د پاکستان خلک او سیاسیون په دې پوه شي، خپل پوځ هم په دې پوه کې چې د افغانستان سره سوله ایزې کلتوري، علمي، فرهنګي او اقتصادي اړیکې، سوداګریزې اړیکې تر هغې ډېرې ګټورې دي ورته چې دوی په نظامي او استخباراتي لوبو کې په خپله ګټه ویني.
ډېره زیاته مننه. فکر کوئ چې له افغانستان سره لږ تر لږه په د وروستیو یو دوه کلونو کې زیات ستونزې د پاکستان موقت حکومت جوړې کړې وي، او فکر کوي چې اوس چې په پاکستان کې منتخب حکومت راغلی وضعیت به د دوړو هیوادونو په اړیکو کې تر دې ښه شي؟
بلې، موقت حکومت لاندې مودې لپاره د تیرو درې میاشتو په لړ کې هغوی دومره ستونزې راولارې کړې، مګر پخوانیو حکومتونو یې هم چې اکثر به د پاوز او استخباراتو لاسپوتی و دا وی په امراسته براغلی و پراخ ستونزې له افغانستان سره درلودي، او اوسنی حکومت چې لا ډیر مجبور دی، لا ډیر ستونزې لري، چارواکي او مشران د فسادونو پراخ دوسیې لري، لا ډیر پخوانی هم د پاکستان په محاکمو کې هم د پاکستان له ولس سره او ممکن په د پراخو معاملو په نتیجه کې راغلی وي، نو دوی به ډیر مجبور وي چې د پوځ او استخباراتو فرمایشاتو ته او د هغوی خواهشاتو ته بلی بلی وایي، هر هغه څه چې هغوی پرې تحمیلوي هغه وکړي. خو موږ هیله من یو چې د افغانستان د حکومت چارواکي به ټولو مسایلو ته جدي متوجه وي، دوی به د افغانستان د خلکو او د دې هیواد ملي ګټې او ښه راتلونکی په نظر کې ونیسي، تر څو د دغې سوړې نه چې افغانستان او د افغانستان خلک بار بار چیچل شوي بیا ترې ماران، لړمان او خاماران را نشي او د افغانستان خلک لا نور ونه داري او نه هم زموږ مشروع ګټې د ستونزو سره مخ کړي. موږ هیله من یو چې داسې توافقاتو ته به دواړه اړخه ورسي چې هغه د نظامي او استخباراتي لوبو نه مبرا وي، او د دواړو ورونو او دوستو ملتونو ترمنځ د ښه راسدل شه، پرمختګ، ترقي او پایدار امن سبب شي.
مننه انصاري صاحب. عموما صاحب، بیا تاسو ته راځم. د راتلونکو لپاره د دوړو هیوادونو د چارواکو ترمنز پر تیر د ام دی ترانزیت او سوداګری د سونزو په اړه د نورو غوندو او لیدنو کتنو پلان شته د نورو سفرونو
ډیره مننه تاسو ته بهتر معلومه ده چې دا پلانونه اوس د جناب محترم یا مقام محترم وزارت تجارت دا پلانونه جوړي مشته درته اوس پرې کم داسې دغه نسته مش خپل په مابینس کې هغه اگزیبیشنونه چې سره لرو یا کم شي چې لرو زموږ او د پاکستان تجارانو درمنز ډیر یو ښه فرندشپ وجود لري او همیشه په پاک افغان او تاک تجارت چې دی چې پاره کې ټول د افغانستان د کندهار سم د جنوبي سم د دی خو تجاران یعنی پکتیا په ننګرهار خوست پکتیکا او کندهار سپین بولدک د دې ټول موږ د دې غړیتوب لرو او هغه او تاکتورات هم شپر مخ روان دي خپل کارونه پر مخ سیل ته یو ځوان سی یو موږ لرو صافي سی ټول شان دې شپر مخ روان دي بعضی وخت دغه د هغه ځای حکومتونه چې دی ولیز موږ دلته چې خپل د حکومت د لوري سموږ اطمینان ورکو چې د افغانستان اسلامي امارات لکه څنګه چې د افغانستان د اسلامي امارات مشر او زعیم جناب محترم مشر شیخ صاحب دا په وینا کې ویل چې موږ د ټولو همسایګانو سره یو ډیر ښه اړیکې غواړو د افغانستان د سوداګرۍ خونه هم دا غواړي چې د ټولو په منطقه کې او د ټولو دنیا سره پر د افغانستان پر اقتصادي منافع ولاړ یو اقتصادي اړیکې ولري او دا غواړو ولې دغه په خپل دغه مشکلات چې اوس پیښ شوی دی یا تذکره راوړي یا پاسپورت یا د پاسپورت مسله چې د ډرایورانو سره په ټولو دنیا کې زموږ تذکری چې دي د زموږ تذکری ټول ډیجیټلایز تذکری دي یعنی عین د پاسپورت حیثیت تقریبا لري په دې خاطر چې هر ځای ته ورکه یعنی د نفر د ورکیدو امکان هیڅ نه لري ټول یو شی چې دغه په افغانستان کې د اوس راوړي د تذکری په اړه کې دومره جدي برخورد کیږي د تذکری پور کول سره ټول معلومات کیږي ز په خپل د یو افغان په سپات د افغانستان سوداګری د خونی د پیلي مسول په سپات موږ د دې څخه ډیر راځي د تذکری په اړه کې ډیر یو پر ریسرچ کیږي که څوک نوې تذکره اخی کړي ورکه سوي در کې د دې په اړه کې دغه مشکلات چې موږ لرو چې باید موږ پر د ډریورانو د سانچا د لپاره کڅ د ډریورانو راځي که موږ ډریورانو راځي چې دا پر تذکره سګور دا اوس هیڅ دومره مسد دوه مملکتو کومه ویز کې 2200 کیلومتر تقریبا سرحد سره ولري ګډي سانچاوي سره لري دومره زموږ د مملکت ټول صادرات چې تقریبا په سلو کې 15% پاکستان ته ځي او د پاکستان هم په سلو کې تقریبا 15% پورې صادرات افغانستان ته راځي د افغانستان په دغه ملکو د لپاره خو لازم ده چې نورې سانچاوي موږ منځره مت کو نه باید حکومتونه خلکو ته نور مشکلات پیش کړي چې نن تذکره در سره وایي بشي غواړي زه فکر کوم هغه مشکلات چې دی په دغه د تجارت پر سکتور باندې چې دا یو سیاسي بهر دی چې د افغانستان پر خلکو چې زه فکر کوم دغه اوس تاسو د کراچي بندر سره تاسو په خپل پښتنه کولای شئ ریسرچ کولای شئ چې کار حل ته دومره کم سوي دی د افغانستان د ترانزیت سره چې دلته راته یعنی په سولو کې د افغانستان ترانزیت ته 50% ترانزیت ته کم سوي دی دلته موږ همیشه د پاکستان د سفارت سره په بعض مجلسو کې جناب په وزارت محترم تجارت کې موږ دا ورته وایو هغه هم پدې باندې زموږ سره کانې دي چې دا سي مشکلات سته ولزې دغه مشکلات چې اوس سته یا راتلونکي غونډې به څه مال وسی دا بنو په راتلونکي محل ویش پري او د خبر پر لري خدای دی چې دغه مشکل چې دا اوس پرې کړسې ده چې پر دې پریکړه باندې عمل وسی کچېره پر دې پریکړه باندې عمل وسی د افغانستان ترانزیت او د پاکستان ترانزیت ته ډیره سنتي راوستي
ډیره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو ترشنه اسمان لاندې پروګرام اوري او موږ د افغانستان او پاکستان د ترانزیت او سوداګرۍ پر ستونزو خبرې کوو ل ملمنو سره وړاندې نور خبرې هم لرو خدا شپه اوریدونکو په لاین کې دي لمړی اوریدونکو راخلو مهرباني وکړئ ترشنه اسمان لاندې پروګرام دی لمړی ځان معرفي کړئ او بیا مو پوښتنه وکړئ
سلامونه تکال سه موسارمنم لفرانه
مهرباني ارمان صاحب خپل سوال ملمنونه په مشخص ډول لچانه پوښتنه لري
مومن صاحب نه پوښتنه وکړه مومن صاحب نم دا پوښتنه ده چې کله چې د ازمور شان ورسې کده میوي کدار سی بس دی ال دروازې پر بند کی او بل دغه چې د کډواله ور بیا یو ری دغه رابو باسي اوس بیا کډواله ورون بیا څه قراری بیا چې د خوروان څه بیا وای رابو باید د پاکستان ته کیا بل خواته واړی دا پاکستان به تجارت کم کی باید دا نه چې برسن سر مرمر کی یو په هغه تجارت شان بند کی دلته هم شان ګران سي ټول خلک د ستونزو سره مخ دي.
ډیره زیاته مننه. یو بل اوریدونکو هم په لاین کې دی، مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ. ترشنا اسمان لاندې پروګرام دی، بیا مو خپل پوښتنه وایست.
اجي صاحب توخی هم د زابل ولایت شاجول ولسوالۍ.
توخی صاحب هر کله راشي پروګرام ته، مهرباني وکړئ سوال مو لچا دی.
سوال مې لمن صاحب زخه د پاکستان زخه مشت وادر واردات کوم توکي ډیر راځي او لدی خو خوزمو صادرات شایسته دي د میوي او کله چې دی پر موږ باندې د هند لار باندې کې کېدای شي چې موږ پر دې باندې د منځنۍ اسیا لار باندې کو آیا دا یو قانوني حیثیت لري او کنه لري دا د پښتنې.
بله ډیره زیاته مننه لته سونه. هم یو بل اوریدونکو هم لرو، مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ او بیا مو پوښتنه.
مبارک جانان له فرانا د کټپټش او میلوړو ته سلامونه وایم.
وعلیکم سلام. او پوښتنه مول چانه ده او څه پوښتنه لري؟
سابې سره پوښتنه دا ده چې زمونږ ګډومه چې زمونږ تجارت یعنی زمونږ میوه ورسیږي یا دې تلاري به مخایه په دې کې خدمت دی توان دی نو دا به څنګه وي چې موږ د دوی سب تجارت وکړو کې پریک ددا نو بغاټه د کا توان چې موږ د دې یعنی دا مثلا چې موږ تجارت خو دې ټول عمر چې موږ نیمه ورسې دې دې تل خپل لري باندې که موږ تجارت هم غره کوو موږ څومره توان دی په دې.
مننه اوریدونکو چې پښتنې درلودې دا اوریدونکو به د اوریدونکو پښتنې به لخپل کارپوهانو سره شریک کوم. من صاحب لمړی تاسو که د اوریدونکو پښتنو ته ځوابونه لری لند لند هر یو ته جلا جلا ځواب وایست.
زخپل نیکل سلامونه تاسو درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم، خصوصا د دوستانو سره چې د پرا ولایت څخه خبرې کول او نور د افغانستان د مختلفو ساحو څخه خبرې کول. خپل نیکل سلامونه وړاندې کوم. د دې شک نشته تقریبا چې تیر کال هم زموږ د سابو وخت وو یا د میوه وخت وو پر دغه دوه موسمونه باندې لاري مشکل پیدا کړي. یو هلته په سرحد کې لښتون زه پیسې وجده غره یې بیا کوم مشکل نه دی پیښ شوی. زموږ میوه ته چې افغانستان ته انتقال کړي بلې موږ ارزو لرو چې سږ کال ان شاء الله د دې مشکل سره مخ نه شو. بر علاوه افغانستان د ټولې دنیا سره تقریبا تاسو ګوري چې زموږ اگزیبیشنونه په ټوله دنیا کې جریان لري او د دنیا خلک هم تقریبا سږ کال چې په افغانستان کې ډېر غټ اگزیبیشن تیر کال د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ او ټوله خلک راغله او قراردادونه په منظم ډول د ټوله دنیا سره سوي دي. موږ نه غواړو چې د دنیا هیڅ ملک خصوصا همسایګان چې هیڅ وخت لاس ورکړو د هغو سره زموږ اړیکې باید جاري پاتې وي. ولې خپل منافع ته په کتو سره دې شک نشته چې یو دوست دا وویل زه به د درو سره جوابونه پرې وځای ورکم. هغه صادرات چې موږ تقریبا په اوسني وخت کې تیر کال پاکستان ته کړي دي موږ هیڅ ملک ته نه دي کړي. نو لهذا پاکستان زموږ لپاره یو ډېر مهم او اهم ملک دی. په دې لحاظ چې زموږ ټول صادرات ما درته چې په سلو کې تقریبا در 80% موږ ډېر صادرات ټول پاکستان ته لرو، نورې بیا ټولې دنیا ته لرو. خو کوشش پر دې روان دی چې اړیکې نورې هم در دغسې زمینه در دغه ډېره مسایده سي او سږ کال موږ انشاءالله ارزو لرو چې لار بنده نه سي. په موسمي وخت کې بعض وخت مشکلات لکه ګران رود چې ول پیښیږي ولې تیر کال موږ دغه واقعه یوه پلا درلودله او بیا نه ده تکرار شوی او انشاءالله کوشش کوو چې سږ کال دا واقعه هیڅ تکرار نه سي. موږ مثلا که ایران ته وګورو، ایران زموږ پر ټولو صادرات باندې د ایران تعرفه دومره لوړه ده چې موږ نسو کولای چې ایران ته صادرات وکړو. یوه دونه لوی لوړ سرټیفیکټونه او شان راته ایښي چې نسو کولای چې هلته صادرات وکړو. نو لهذا موږ کوشش کوو چې د اسیا میانه څخه واخوا ته د روسیه چې یو ډېر غټ هیواد دی، چین چې یو ډېر غټ هیواد دی، زموږ صادرات دغه سږ کال هم چین ته ډېر وپخوا موږ د هوا د لارې کول اوس موږ د مکې د لارې هم د قزاقستان او ازبکستان د لارې څخه موږ چین ته صادرات لرو. انشاءالله تی کال چې رانوي کېږي انشاءالله دا صادرات به هم شروع شي. د فراه ورور ته وایم چې ستاسو بادرنګ هلته یو کیلو په موسم کې تقریبا په نه افغانۍ وي. ما په خپله په مسکو کې چې دوستان سره ملګری وي یو کیلو بادرنګ هلته په $4 وي. یعنی موږ غواړو چې دغسې بازارونه جوړ کړو. ولې تاسو ته بهتره معلومه ده چې د افغانستان لږ څه د نړۍ در تازیراتو لاندې غیر معجده جلو باندې د نړۍ در تازیراتو لاندې دي. نو په دې لحاظ موږ کوشش کوو چې د ټولې دنیا سره زموږ اړیکې ټینګ دغه اوس هم د ټولې دنیا سره صادرات او واردات دواله شروع دي او کوشش کو چې د نه غواړو چې موږ پر چا باندې لار بند کو موږ غواړو چې داسې یو شرایط پې جوړ شي د خصوصي سکتور ته چې یو بل ته مؤمد واکې سو یو بل ته د لارې خند پېښ نکو ځکه دواړو خو ته بیکاری رامنځته کیږي دواړو خو ته مشکلات رامنځته کیږي
تر زیاته مننه مومن صاحب احمد زای صاحب د افغانستان په شمال کې منځنۍ آسیا ته لارې لکه څنګه چې د افغانستان د جنوب لارې او د کراچۍ بندر لارې د پاکستان په ولکه کې دي او د فشار دی وی وسیله په توګه ظاهرا د کارپوهانو په نظر د افغانستان په ضد باندې کاروي یا د افغانستان پر وړاندې کاروي که په ضد نه وي همدغسې د افغانستان د شمال ترانزیتي لارې له منځنۍ آسیا سره د پاکستان لپاره د افغانستان په ولکه کې دي د طالبانو حکومت هغه لازم فشار لکه څنګه چې پاکستان د کراچۍ له بندر نه اخیستای دی او دا فرصت کارولای دی دغه فرصت د پاکستان پر وړاندې د فشار دی وی وسیلې په توګه کارولای
د حکومت پالیسی ډیره هدا پوری عقلانه ده او هغه دوی دا نه غواړي چې د داسې فشارونو په واردولو سره د دواړو ملکونو په منځ کې نورې اړیکې خرابې شي او انسانانو ته د توکو رسولو هغه بهیر هغه مات شي خراب شي نو یو څوک به بد کوي نو هغه بد د دې لپاره پرته ورګرځي ځکه چې څوک څومره وخت پاکستان موږ سره بد کړی دي هغه بیرته دوی ته ګرځېدلی دي اقتصاد خراب شوی ده او تاسو ګورئ چې دوی د 800 جی پی آی خپل هوایي کرخه هم خرڅ کی نو دینه معلومه کې چې دوی د اقتصاد دغه پالیسي نه چې دوی همیشه درلودلې دا هي پالیسي نه دي د فائدہ نه ذکرې او وو کله کله اسلامي امارات هم دا کوشش کوي چې تیر حد پورې دا مشکلات د تفاهم لپاره حل شي خو بیا هم کله چې د فشار خبره شي نو اسلامي امارات دا اپشن پلاس کې لري چې او کولای شي د منځنۍ آسیا لارې بندې کړي او پاکستان هم دغه مشکلاتو سره ستونزو سره مخامخ کړي خو مکه مخکې ما وویل چې اسلامي امارات احتیاط کوي او دا احتیاط یو ښه پالیسي ده خو بیا هم که آینده کې ډېر مشکلات ستونزې راولاړي کی د پاکستان حکومت لخوا نه پاکستان حکومت باید پوه شي چې دغه ستونزې د دوی په ګټه نه دي او نه د دوی خلکو په ګټه دي نه د اقتصاد په ګټه دي او پاکستان افغانستان هم کولای شي چې دوی باندې لارې بندې کړي خدا لاره دا خبرې چې دي د تاوتریخوالي د سبب کیږي نو موږ نن چې راغلي په مدینت باندې چې او کولای شو چې یم منځ کې تفاهم را پیدا شي او د مشکلاتو ستونزو د تفاهم لارې د حل لارې پیدا شي نو زه فکر کوم چې دا خبرو باندې خبرې کول به نه وي ځکه چې اوس یو خاصه خبر روانه ده او دا خبر مثبت اړخ هم ګټه شي باید خبرې وکړو چې دا خبر نور هم مثبت اړخ لاړ شي او دا مشکلاتو ستونزې حل او فصل شي
مننه مګر په مجموع کې که یو پرتلنه وکړی خغلای احمد زای چې د دوړو لارو اهمیت یو پرتله کړی چې یعنی د افغانستان لپاره د کراچۍ بندر زیات اهمیت لري او که د پاکستان لپاره د منځنۍ آسیا لاره
زه فکر کوم پاکستان لپاره د منځنۍ آسیا لاره ډیره اهمیت لري نسبتا له کراچۍ بندر لکه اوس موږ تاسو الحمدلله نورو هیوادو سره
نه سوال دا دی یو بخې احمد زای صاحب چې د افغانستان لپاره د کراچۍ بندر ډیر اهمیت لري او که د پاکستان لپاره د منځنۍ آسیا لاره
زه فکر کوم د پاکستان لپاره د منځنۍ آسیا لاره زیات اهمیت لري ځکه چې افغانستان نورې لارې هم متبادل لارې هم لري مثلا آسیا معنا سره دوی لارې شته ازبکستان سره تاجکستان سره قزاقستان سره ترکمنستان سره همدارز ایران سره همدارز چابهار بندر سره افغانستان تړلې ده افغانستان افغانی حالت کې نه ده چې ډیر به پاکستان باندې متکیو او اوس پاکستان ته د ضرورت ته چې دی هم نور په دنیا کې مارکیټ نشته لکه زلت از امریکا کې ګورم د پاکستان یو یا دو توکي په بازار کې پیدا کیږي، لکه هندستان ډیر ډیر دي، نو دا سي اروپאי بازارو ته چلار شي، د پاکستان او توکي ډیر کم لیدل کیږي، نو د دې لپاره همدې افغانستان او منځنۍ اسیا دا او د هغه څنګه چې دی د کراچي په لار بندولو کوم غټې لاس تر اوړي د غو څخه د غو پرتل د تاوانې بيخي ډیر د چې دی د منځنۍ اسیا لارې لاس اور
ډیر زیاته مننه د لاند او مختصر جواب نه دی شیبین اورسته د خبرونه تر پای پورې وخت یوازې دقیقه پاتې دي، نو خدا چې دا خبره سره روان غاړو او په مختصرو یعنی ځوابونه د امکان تر هدا پورې لاندوي. زه غواړم انصاری صاحب تاسو نه پوښتنه وکم چې لکه څنګه چې د خاغلی الکوزی خانجان الکوزی لقولمو واوریدل او د طالبانو د حکومت په اعلامیه کې هم راغلی دی، یو مسله چې د پاکستانی پلاوی د سفر پر مهال خبرې پیوښوي هغه دا و چې دواړو لورو د ژمنه وکړه چې سیاست به له سوداګرۍ او ترانزیت نه بیلوي. آیا دا دواړه سره بیلیدای شي ستاسو له نظره؟
بلې، که د دوالو هیوادونو چارواکي او مسولین په خود ارادیت او خود مختاری وغواړي، لکه مخکې چې ما اشاره وکړه، او دا عمیق اندر کې چې په سوداګرۍ او خو اقتصادي او کلتوري اړیکو کې د دوالو ملتونو ولسونو او دولتونو ګټې دي، باید هم داسې وشي. خو متاسفانه از موږ یو طرف تر ډیره مسایلو ته د استخباراتي او نظامی اړخ ګوري، او کله چې مسایل حل ته ورسیږي بیا ستونزې پیښیږي. که موږ او تاسو د اپټانه مخکې د اټا قرارداد افغان ترانزیت ټریډ اګریمنت چې په 1950 کال کې لاسلیک شوی و، او دا هغه وخت و چې دلته کمونیستي رژیم و، هم تر دې فکر کوم چې وضعیت به ښه و. دغسې ستونزې کله هم هغه وخت نه دي رامنځته شوي چې لارې دې تر ډیره بندې شي او یا دې زموږ سوداګرو ته زیان رسیدلی وي، یا تا د افغانستان اموال به کراچۍ د کراچۍ د لارې نوري دنیا ته رسیده. دغه چې د افغانستان د پاکستان مالونه افغانستان ته راتله، د اپتا قرارداد چې په 2010 د اکتوبر کې اوربندې هوکړه وشوه، او په 14 فبروري 2011 کې عملی لارې چارې هوارې شوې. د دې فرق د هغه پخوانی قرارداد سره البته دام د مغې په اساس و، ولته یوازې مو کراچۍ بندر ته تر ډیره لاسرسی درلود او هغوی منځنۍ اسیا ته. د دې قرارداد د لارې هوکړه په دې شوې وه چې نه یوازې د کراچۍ بندر بلکې نورو سمندري بندرونو ته، چې په هغې کې د ګوادر بندر هم راتلی شي، او تر څنګ یې ځمکنیو بندرونو ته چې د هندوستان سره د واده بندرو هغې ته لاسرسی، او زموږ د لاریو او مالونو تګ د هندوستان نه د مالونو راتګ، یعنی دو اړخیزه هم صادرات او هم واردات پکې ذکر شوی دی. او په مقابل کې پاکستان ته د منځنۍ اسیا ټولو هیوادونو ته، چې نه یوازې منځنۍ اسیا هیوادونه هلته پراته دي، بلکې لویه روسیه ده، د قفقاز هیوادونه دي، د غسی د یورویشیا لوی بلاک دی چې د اروپا مختلفو هیوادو ته هم پاکستان کولی شي خپل مالونه وارد کړي. په سیمه کې لکه څنګه چې احمدی صاحب اشاره وکړه، پاکستان خاص خریدار نه لري، هندوستان خپل تولیدات او صادرات لري، پاکستان ته ډیر اړتیا نه لري، ایران ورته ډیر اړتیا نه لري. خو د دوی هڅه یوازې دا و چې افغانستان کې جنگ جګړې روان وي، او افغانستان یو پرانیسته مارکیټ وي، کندواله وي، دلته صنعت او تولید، دلته نور تشبثات یا د سقوط سره مخ شي یا د ستونزو سره مخ شي، تر څو هم افغانستان د پاکستان لپاره یو پرانیسته بازار وي، او هر څه چې رالیږي هغه دلته وپلورل شي. چې موږ او تاسو وینو دا وایي ټول تاریخ تیر مواد چې اکثرو باندې لیکلي وي اونلی فار اکسپورت ټو افغانستان، یا یوازې د افغانستان لپاره د صادراتو د خاطره دغه مالونه چې دلته راځي اکثره په پاکستان کې نه پلورل کیږي،
تاریخونه سیر وی نوې تاریخونه په وهلی وی کاغه درمل وی کاغه کی ټوکیو نور مواد وی او تر څنګ د منځنۍ آسیا موضوع چې د پاکستان ته ډیره مهمه ده او باید په دې هڅه کې ووسی او زموږ لارې د کومې چې هندوستان ته تللې هغه باید زموږ د سوداګرو او اموالو په وړاندې پرانیستي وساتي.
مننه. دا چې سیاست او سوداګری او ترانزیت سره بیلیدای شي کنه وړاندې په خبرونه کې د دوه نورو ملمنو نظر هم پوښتم، خو دلته زمونږ همکارانو پر فیسبوک له یو شمیر اوریدونکو نه په همدې اړه پوښتنه کړې و. د ځینو اوریدونکو نظریات زه تاسو سره شریکوم چې ازادي راډیو ته په کومنټونو کې خپل نظر څرګند کړی. نبی یوسفی لیکلی و چې زما له نظره له سیاست څخه د سوداګرۍ بیلول ممکن کار دی، خو له پاکستان سره دا کار نه کیږي. پاکستان چې کله یې زړه شي نو دروازه بندوي او چې زړه یې وي نو پرانیسي. مهدی حسن لیکلی د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګریزي ستونزې له دواړو خواو کلک هوټ ته اړتیا لري چې دواړه سوداګریزي موافقې ته په خپلواکۍ سره او له سیاسي اختلافونو جلا عمل وکړي. د اختلاف عوامل او د سوداګرۍ پر وړاندې خندونه کولای شي چې د سرحدي لانجو، د ګونوکي برخې د نیمګړتیاو، د سیاسي او امنیتي اختلافونو او د سوداګریزو موافقو په تفسیر کې د توپیرونو په ګډون بیلابیل مسایل وي. خیر محمد محمدی لیکلی د سیاست او سوداګرۍ د بیلولو خېګنه داده چې د مالی زیانونو کچ راټیټوي. د دوړو هیوادونو سوداګر کولای شي په آرام فکر سره کار وکړي. خدای وایي چې پاکستان په سوداګرۍ کې تل سیاسي بحثونو څخه کار اخلي او څو ځلې افغان سوداګرو مالونه په تیره میوه او ترکاری چې د هوا د بدلون پر وړاندې لږ مقاومت لري د تورخم او نور ترانزیتي لارو د بندیدو له کبله د افغانانو د افغان سوداګرو دغه محصولات خراب شوي او افغان سوداګرو ته لوی زیانونه راولې دي. عبدل مجید شیرزاد لیکلی د افغانستان او سنای حکومت چې اکثرا طالبان او ملایان پکې دي لبد مرغه بهرنۍ سیاست نه لري او د سوداګرۍ په برخه کې هم تجربه کار کسان نه لري. او الحاج سید نادر شالی کې چې سوداګرۍ او ترانزیت د پاکستان لخوا پر افغانستان د فشار یو وسیله ده. دا سمو چې واوریدل دا د هغو اوریدونکو نظریات دي چې پر فیسبوک باندې ازادي راډیو ته د خپل نظر په توګه لیکلی وو. دا د دوی نظر دی، د ازادي راډیو د نظر څرګندونه نه کوي. راځو بیا هم په همدې باس کې پاتې کیږو. مومن صاحب، له تاسو نه غواړم وپوښتم خپل نظر له اوریدونکو سره شریک کړئ چې د سیاست او سوداګرۍ او ترانزیت بیلول څومره ممکن دي د دواړو هیوادونو ترمنځ.
مننه د دوستان نظر سره په احترام سره زه فکر کوم چې دا یو دوست چې پر فیسبوک باندې ویلی و چې کلک هوټ ته کچري کلک هوټ ته اړتیا ولرو، دا کېدلی سي. تاسو ګوري د چین او د هند په مابین کې څه مشکلات شته. سیاسي مشکلات سره ولې تجارت ډیر فوق العاده روان دي، ډیر غټ تجارت سر لري او کیږي. دا کېدلی سي کډواله مملکتونه لکه دوست پر فیسبوک لکه چې کلک هوټ ولرو او هغه تعهد کو پر هغه تعهد و درې فکر کوم دا امکان لري. یو شی چې تاسو توایم چې د ازبکستان یا د منځنۍ اسیا څخه چې یو کنټینر تقریبا د اوبو د لارې څخه یا غیر د افغان د بل لارې څخه چې بنگلاديش ترسیږي پر دې کنټینر باندې تقریبا 2.5 میاشتې لګیږي. کچیر د افغانستان لارې استعمال کی او د پاکستان سمس د پاکستان لارې څخه بیا تیر شي تقریبا پر دې باندې یو هفته لګیږي هندستان ته. یعنی د افغانستان لار هم د مرکزی د جنوبي اسیا او مرکزی اسیا په منځ کې ډیره یو مهمه ترانزیتي او مهمه لار ده. یعنی ضرورت دی د جلاري ولې ډالر در داوسه پریم هغه خپل پخوالی ته چې موږ ورته ګورو هغه پخوالی ته باید ډیر ژر ورسیږي. اوس تقریبا ډالر یو امن ترانزیت لار ده. پخوا په افغانستان کې مشکلات وو، په هر ځای کې ملکول توایبي وو او مشکلات وو. اوس دې لار ته هیڅ مشکل نسته. دا چې تقریبا ازبکستان تقریبا پنبه صادرات لري، ټول مرکزی آسیا ډیر غټ صادرات لري چې هغه د پاکستان سره لري پر نور لارې کې سمندر لري ولې لندترین لار چې هغه د افغانستان د لارې څخه که ترکمنستان دی که ازبکستان دی که تاجکستان دی که قزاقستان دی دا کولای شي چې د افغانستان د لارې څخه دی کولای شي چې خپل هغه په ترانزیت استعمال کې ولې کوشش پدې کې چې غواړي چې د دواړو مملکتو اقتصاد پر مخ لاړ شي که دواړو چې په دوه مملکتو په مابینس کې شي اقتصادي اړیکې نورې ګډې پروژې غټې پروژې سره وکړو، نو دې ته که چې د یو بل اقتصادي ګټو ته باید د پام وکړو او د یو بل تجارانو ته یا سرمایه گزارانو ته پرې نورتو چې هغه توانی سي، لکه اوس چې تکر کې تیرو شوړو میاشت کې توانی سولو، که چیرې دغه موضوع ته زه فکر کوم چې فکر وسي نو کېدلی سي چې سیاست او تجارت هم سره جلا سي. یا لکه بعضې دوستانو چې پوښتنه وکړه د میوو پر موسم باندې، همیشه زموږ یا پر میوو باندې ټکسونه لوړیږي او یا د مشکلاتو د بندیش سره ماتې، چې که دغو شیانو ته انشاءالله توجه وسي زه فکر کوم چې کېدلی سي د یو ښه تجارتي ملکو پس پس زموږ د خصوصي سکتور موایز کې هیڅ مشکل نشته، یعنی د یوې چې مشکل نشته به عزت وسي.
احمد صاحب، ستاسو نظر د سیاست او ترانزیت او سوداګرۍ د بیلولو په باب؟
په صحیح توګه الله تعالی ته د انسانانو لپاره د دنیا پیدا کړي، نو هغه کې د الله تعالی دا اصول دي چې هیڅ وخت د هیچا خیر د بل چا په شر نه ده او د هیچا شر د بل چا په خیر نه ده. همدا خبره مهم ده چې د پاکستان حکومت او فوج هم واوري چې د افغانستان ګټې یا د افغانستان اقتصادي وده هیڅ وخت د پاکستان په تاوان نه ده. او همدارس زموږ چارواکي او موږ هم دا باید فکرونه کړو چې د پاکستان اقتصادي وده به زموږ په تاوان وي، ځکه چې الله تعالی دا خیر او شر په دې دي جدا ساتلي، جدا سره جدا خلق کړی دي. نو اوس چې تجارت کې د ټولو انسانانو ضرورتونه پوره کیږي او د دوی احتیاجونه پوره کیږي، نو حتمی ده اندازه چې باید له سیاست څخه جدا شي او تجارت او اقتصاد له سیاست سره جدا شي او نور د سیاسي افزارو په توګه استعمال نشي. کله هم چې اقتصاد د سیاسي افزارو په صفت استعمالیږي هغه خلک کړیږي، خلکو ته مشکلات پیدا کیږي، ستونزې پیدا کیږي، اقتصاد خرابیږي، جی ڈی پی را کمیږي، نه همدار از قوت خرید خلکو کمیږي، د داخلي تولیدات کمیږي. دا ټول په خنیت پورې تړلای او خنیت هغه وخت راځي چې سړی صرف دې لپاره فکر وکړي چې زما ګټه به ټول خلکو ته ورسیږي او ټول انسانان د دې شي مستحق شي، او هیڅ وخت انسانان د دې احتیاج نه وي او له ستونزو سره مخامخ نه وي. دا ټول په خنیت پورې تړلای ده او دا چې دیو بل ومنو او یو بل سره همکاري وکړو او دا ونه وای چې را که پاکستان مخکې شو خراب خراب موږ مخکې شو پاکستان به خراب.
ډیر زیاته مننه انصاری صاحب. پاکستان فدرال نظام لري او د خیبر پښتونخوا او بلوچستان ایالت لاري له افغانستان سره د ترانزیت لاري په دې دوه ایالتونو باندې دي. د دې دوه ایالتونو چارواکي سیمایز چارواکي څومره د افغانستان سره د ترانزیت او سوداګرۍ په مسله کې د دوی رایه مهمه ده د فدرال یا د دولت د مرکزی دولت لپاره، او څومره دوی په دې مسله کې ګټه لري، تاوان لري، او که او نظر څومره ورېدل کیږي هلته؟
بلې، تاسو ډېرې مهمې مسلې ته اشاره وکړه، خو ستونزه پاکستان کې دا ده چې که حکومت فدرال هم دی، نه مرکزی حکومت او نه هم ایالتی، څلور حکومتونه خود مختار دي، بلکې لکه مخکې چې ما اشاره وکړه د پوز او استخباراتو تر کامل تور او مرموز تسلط لاندې دي او ټول مسائل د هغوی لخوا رهبري او دکتې کیږي. موږ په دې پوهیږو چې نه یوازې دغه دوه ایالتونه بلکې سند او پنجاب چې د پاکستان صنعتي او تولیدي ایالتونه دي د کرنې او مالدارۍ له نظره، هغه ایالتونه دي د پاکستان چې ډیر محصولات لري او هغوی پراخ مارکیټ ته اړتیا لري چې مارکیټ یې په اوس شرایطو کې یوازې افغانستان او د افغانستان له لارې د منځنۍ آسیا ځینې څه ډېر هېوادونه دي، هغوی هم له دې لارې متضرره کیږي. او د پښتنو او بلوڅو سیمې چې دي، بلوچستان او پښتونخوا، دوی په دواړو الخونو کې متضرره وي. هغه کارګر چې سرحد په سیمو کې کار کوي هغوی ته هم ضرر رسیږي او سوداګری او نورو لارو هم ستونزې ګوري.
ډیره مننه. یو وروستی سوال ښاغلی مومن نزل لرم او له دې سره بیا خبرونه رانغاړو. له هند سره د افغانستان تجارتي لار هم د پاکستان په لاس کې ده ښاغلی مومن. او په دې کې هم ډېر ستونزې شته. دا ستونزې په ډېر اختصار سره لې وی د کنه په کم وخت کې راته وایست.
د دې شک نه چې موږ صادرات لرولې هین په تیر دوه کلو کې هغه څه موږ سره وکړه چې باید نیوې کړی. موږ د ټولو افغانانو خصوصا د سکتور ټولو ویزې په جيبو کې ختم کړلې او نه پېژم چې ولې در داوسه پر افغانانو ته ویزې نه ورکی. د ویزې مشکل سره لرولې بیا هم تیر کال موږ پر دې باندې چې د سوداګریزي برېښنا لارې څخه او هغه تعلقات چې په خواو موږ شپ صادرات لرولې همیشه زه فکر کوم تیر کال موږ ته په واګه
په باندې وخت په ختمېدو د قدرمن اوریدونکو د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې د خونوم رسیال محمد یونس مومند د اقتصادي چارو شنونکو د امریکا د کالیفورنیا ایالت په پانتونو سات عالم خان احمدزی او د افغانستان